السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري کوي. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه کې به واورئ چې اسلام آباد نن د اسلامي همکاریو سازمان د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. دا غونډه پیلېدونکې ده، د طالبانو لخوا هم یو پلاوی ورغلی دی. دا چې په غونډه کې څه کیږي په دې اړه درته وروسته راپور لرو، خو په پایل کې څو لنډ خبرونه اورو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برالاینز پرون په کابل کې د افغانستان له پخواني ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له پخواني رئیس عبدالله عبدالله سره جلا جلا وکتل. یوناما پر خپله ټویټر پاڼه د دغو لیدنو کتنو پخلای کړی او له دواړو مشرانو سره یې خبرې ګټورې بللې دي. یوناما ویلي چې ډیبرا لاینز او ښاغلي کرزي د راتلونکي کال په اړه چې د ملګرو ملتونو کورنۍ څرنګه کولی شي د افغانانو د هیلو او ملاتړ په برخه کې نور مرسته وکړي خبرې سره وکړي. دواړه پخواني مشران حامد کرزی او عبدالله عبدالله کله چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي په کابل کې په خپلو کورونو کې اوسي او اکثره وختونه د بهرنیو دولتونو له چارواکو او د مرستندویه ټولنو له استازو سره لیدنې کتنې کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې تیر ماښام په یو ترافیکي پیښه کې 8 تنه مړه او 2 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د ترافیکو مدیر جواد شیرزاد ازادي رادیو ته ویل چې دا پیښه پرون دوشنبه ماښام شاوخوا 6 بجې د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې اړوند پر حلقوي سړک هغه مهال رامنځته شوه چې دوه کورولا او ډارسن ډوله موټرو سره ټکر وکړ. د دغه ټکر په نتیجه کې څلور ښځې، یو ماشوم او درې سړي مړه شول او یو نارینه او یوه میرمن ټپیان شوي دي. روسیا وایي له جاپان سره له هغو خبرو ځان باسي چې هدف یې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د سولې د یوه تړون لاسلیک کول دي. مسکو ویلي دغه اقدام د ترکیو د هغه سخت دریس په وړاندې غبرګون کې کړی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو پر ضد غوره کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې وویل په اوسنیو شرایطو کې روسیا له خپل لوري نیت نه لري چې له جاپان سره د سولې د یوه تړون په اړه خبرو ته ادامه ورکړي. زموږ غاک له ازادۍ راډیو نه اوري اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، تاسو تر ډیره په دې ساعت کې د سنترو خبرونه اوري، خو لنډه خبری برخه کې دا به دا واوري چې نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان غونډه پیلېدونکې ده. دا دوه ورځنۍ غونډې ته طالبانو هم خپل پلاوی لګلی. موږ هڅه کوو چې په اسلام آباد کې له خپل خبریال طاهر خان سره اړیکه ونیسو تر څو روسي جزئیات ری واخلو. خو اوس به راشو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی له یوې اوږدې مودې چوپتیا وروسته پرون د افغانستان د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې او ځینې وړاندیزونه یې هم وکړل. اشرف غنی وویل افغانستان اوس په یوه حساسه مرحله کې دی او باید افغانستان د خپلو ستونزو د هواري لپاره په خپله مټې راونغاړي او نور د نړیوالو په مرسته اتکا ونه کړي. د اشرف غنی د وروستیو څرګندونو جزئیات له نوریاس نوري اورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر اشرف غنی وایي افغانستان اوس په یوه دوه لاره کې دی. کله تیر څخه درس واخیستل شي سم لوري ته به حرکت وکړي، کنه د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو ته به ور وګرځي او دا هیواد به د نړیوالو د مرستو مستعمره شي. اشرف غنی چې څه باندې اووه میاشتې مخکې جمهوري نظام ته طالبانو د پای ټکی کېښود او له هېواده وو، دغه څرګندونې پرون د نوروز په مناسبت یوه وینا کې چې په خپله فیسبوک پاڼه کې یې وکړې. نوموړي په دغه وینا کې له اوسني حالت څخه د افغانستان د وتلو لپاره د اوو مهمو ټکو یادونه وکړه او خبرداری یې ورکړ چې د نړیوالو پام اوس په اروپا کې د جګړې بل شوي اور ته اوښتی او د افغانستان خلک باید نور بهرنیو مرستو ته سترګې زیر نه کړي، بلکې خپل غم باید په خپله وخوري. اشرف غنی وویل
هر افغانۍ چې موږ خپله ګټو لس چنده ارزښت یې له یو صدقې نه یا له مرستې نه ډېرتر ده، نو لازمه ده چې په دې برخه کې ملي اراده ټینګه سي او موږ ملا دې ته وتړو چې افغانستان وسا کوو آباده ویې تلپاتې ثبات ته انشاءالله تعالی رسوو.
اشرف غنی زیاته کړه چې په افغانستان کې اوس جګړه درېدلې، خو د تلپاتې او باعزته سولې لپاره باید هڅې وشي. پر هغې مسلې چې نوموړي د خپلې ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د هڅو په برخه کې ډېر ټینګار کوو، اشرف غنی د دې تر څنګ دغه راز په کراتو په دې هم ټینګار کړی و چې قدرت به د انتخاباتو له لارې منتخب حکومت ته سپاري، خو د تېر کال د اګست په 15مه د طالبانو لخوا د کابل له نیولو وروسته دا هر څه په اوبو لاهو شول. اشرف غنی په دې وینا کې کته هم د طالبانو د حکومت نوم وانخیست، خو ظاهرا نه د حکومت په اشاره وویل چې واک باید پر محدود کسانو پورې محدود پاتې نشي بلکې ولس ته ولېږدول شي. کنه د خبره دغه حالت به موږ بیا یوې خطرناکې جګړې ته سیخ کړي. اشرف غنی همدارنګه د کورنۍ مشروعیت موضوع ته هم اشاره وکړه، هغه موضوع چې د طالبانو د سرپرست حکومت په اړه د نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره جخت ډېره مطرح کېږي. اشرف غنی وویل ملي مشروعیت له سیمه ییز او نړیوال مشروعیت څخه مهم دی چې هغه باید د یوې داخلي اجماع له لارې ترلاسه شي او ولس خپل راتلونکی نظام په خپله وټاکي. یو شمېر لوري نوموړی په دې تورنوي چې کله افغانستان نه نوی وتلی ښایي په هیواد کې په اوسنۍ کچه ستونزې نه وای رامنځته شوې، خو نوموړي مخکې ویلي وو چې د زیاتې وینې تویدو د مخنیوي لپاره له هیواده ووت. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوالو له دې هېواد سره مرستې بندې کړې او د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوې. خو په افغانستان کې بشري ناوړه وضعیت ته په کتو چې نږدې د دې هېواد ټول وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري، نړیوالو مرستندویو ادارو په دې هېواد کې له په میلیونونو اړو کسانو سره بشري مرستې پیل کړې دي، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی.
و موریدل چې مخکینی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له اوګدې چوپتیا وروسته ځینې سرګندونې کړي او د طالبانو له حکومت سره یې د نړیوالو په همکارۍ ټینګار کړی او دای هم ویلي چې طالبان باید یو ټول شموله حکومت ته اجمن پاتې شي. بل ورته له طالبانو سره او دغه راز د افغانستان سره د همکارۍ په موخه نن په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو د سازمان دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. دا چې د غونډې ترتیبات چیرته رسیدلي دي دا مهال راسره له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال طاهر خان سټډیو ته وصل دی. طاهر خان صاحب، ستړي مشي، راځئ له دې پیل کړو چې افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته حرکت وکړ، درغې پلاوی چیرته رسیدلی دی او د پلاوی په ترکیب کې څوک دي؟
ډیره مننه ستاسو، سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. اول خو تاسو د پوښتنې جواب د افغانستان نه راغلي پلاوی پورې د هغې پوښتنې جواب درکړم. نو دا وخت د افغانستان پلاوی چې کوم دی کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د دې سازمان غونډه ده، نو هلته دوی موجود دي. د افغانستان پلاوی مشري د بهرنیو چارو په وزارت کې چې کوم د سیاسي برخې مشر دی، د سانګې مشر دی.
په تاسف سره چې له طاهر خان سره اړیکه پرې شوه، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له طاهر خان سره اړیکه ټینګه کړو او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په اړه ورنه وروستی حال واخلو. دغه دوه ورځنۍ غونډه نن په اسلام آباد کې پیلېږي او تر سبا ورځې پورې پای ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو د اسلام آباد د غونډې حال درکو، هڅه کوو چې بیا له خپل خبريال سره اړیکه ټینګه کړو. خو اوس راځو دې ته چې روسیه له اوګده ځانډ وروسته بیرته پریکړه کړې چې افغانستان ته مایع غاز ولېږدوي. روسیه پخوا هم افغانستان ته غاز لېږدول، خو په 2020 کال کې د کورونا وبا او یو شمېر نورو ستونزو له کبله دغه واردات بند کړل. تفصیل په دې راپور کې.
روسیا افغانستان ته د مایع غازو لیک بیرته پیلوي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې روسیه دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې د اوکراین د جګړې له امله له لویدي سره د سوداګرۍ دودیزې لارې له لاسه ورکړې دي. راپور له مخې روسیه د 2020 میلادي کال په نیمایي کې له خپرې شوې کورونا وبا سره د تړلو بندیزونو او د کمزوري ګټې له امله افغانستان ته د مایع غازو لیک درولی و. د ریفینیټیف آیکون ویب پاڼې د معلوماتو له مخې د روسیې په اورنبورګ ښار کې د ګازو د پروسس له تاسیساتو به چې چارې د روسیې ګاز پروم دولتي شرکت د قزاقستان د ګازو له دولتي شرکت سره په ګډه سنبالوي. په روانه مارچ میاشت کې څه باندې 5500 ګاز افغانستان ته صادر کړي. د رویترز د راپور له مخې د قزاقستان د انقز روزګاز شرکت سمدستي په دې اړه څرګندونې نه دي کړي. د راپور له مخې معمولا د ګازو له دغو تاسیساتو به مایع ګاز په اورګاډي کې د اوکراین ازمایل بندر او بلاروس ته لېږدول کېدل، خو د اوکراین جګړې دا شرکت اړ ایستلی چې نورې لارې ورلټوي. د روسي د غازو تولیدونکو افغانستان ته د مایع غازو پر لیک بیا غور ورسته له هغې کړی چې د روسیې په داخلي بازارونو کې به رالویدلي او صادرات د روسیې لپاره اوس ډېره ګټه رسوي.
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو اوري په دې ساعت کې تر ډیره د سندرو میلمانو خبرونه هم درته لرو. د خبرونه هم د نوروز او نوي کال په اړه ده. هیله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. لکه څنګه مو چې مخکې درته ویل په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو غونډه پیلیدونکې ده. ترتیبات ورته نیول شوي دي. یو ځل بیا زموږ خبریال طاهر خان سټوډیو ته وصل دی. په دې چې دا ځل اړیکه ښه وسي، طاهر خان صاحب راځي خبرو ته دوام ورکړو چې د افغان پلاوي حضور په غونډه کې څومره محسوس دی او دا مهال دا پلاوی چیرته دی؟
د افغانستان د پلاوی حضور خو به ځکه ډېر محسوس نشي چې د پلاوی مشري د بهرنیو چارو په وزارت کې په کابل کې د سیاسي څانګې مشر اکبر عظیمی کوي. او تاسو ته به یاد وي چې دسمبر کې کله د افغانستان په اړه باندې ځانګړې غونډه وه، نو د طالبانو سرپرست حکومت د بهرنیو چارو وزیر راغی کې وو. او خدا واره زموږ معلومات دا دي چې بلنه خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي لخوا امیر خان متکی ته وه، د طالبانو حکومت کې سرپرست خارجه وزیر ته. لیکن هغې دا پریکړه وکړه چې د وزیر په حیث باندې به نه خو په خپل متکی ورځي، نه به یو بل وزیر ورځي. نو د طالبانو حکومت د پلاوی د دلته شرکت چې دی د ټیټه ساتي ته د کم کړی دی او دغه پلاوی پکې موجود دی. پلاوی خو دا وخت کې موجود دی. کم عکسونه چې د غونډې د ځای څخه خپاره شوي دي، نو په هغې کې یو خو دغه اکبر عظیمی موجود دی او دویم ورسره اسلام آباد کې د طالبانو چې کوم سفارت اوس د هغې د کنټرول لاندې دی، نو د هغې استاد چې دی شکیب هغه هم ورسره موجود دی او یو درېیم کس هم دی. نو درېیم کس
څه لامل دی چې طالبانو دا ځل مثلا د بهرنیو چارو وزیر دې غونډې ته ونه لیږي؟ که څه هم د طالبانو په بهرنیو غونډو کې استازیتوب د دوی د بهرنیو چارو وزیر کوي، تر ډېره تیر ځل هم درغلی و اسلام آباد ته، اما دا ځل ولې د یو رئیس په کچه یا د سیاسي معین په کچه یو کس د پلاوی مشري کوي؟
تیره ورځ زما هغه سرچینې سره خبره وشوه چې هغه د دې ټول د دې د طالبانو حکومت ته بلنه بیا د هغوی ورته جواب پاکستانی سفارت ته. نو ما چې کوم معلومات ترلاسه کړي دي، نو د ماته خدا ویل شوي دي چې د طالبانو امیر پخپله دا فیصله کړه، پریکړه کړې ده چې وزیر به ځکه نه ورځي چې تیر ځل کله امیر خان متکی راغلی و، نو بیا په ټولنیزو رسنیو کې هغه چې کله په هغه ګروپ پټو کې نو چې کله خارجه وزیران ټول ولاړو دی پکې نو، بیا چې کله هغه د امیر خان متکی هغه چې کوم ځای کې ناستو چوکۍ چې وه، نو هغه ډېره شاته وه، نو لږ انتقاد هم شوی و او ځینې خلکو په خپل تحفظات هم دغه اظهار کړی و. نو او بل دا دویم دلیل دا د طالبان حکومت وړاندې کړی دی چې چونکې دا د افغانستان چوکې اوس هم دوی سره نه ده، او آی سی چې کوم اسلامي هیوادونو همکارۍ سازمان دی دوی سره نه ده، نو نه غوښتل چې هغه رنګ حالت بیا دسمبر کې چې کله غونډه شوې وه هغه رنګ راپېښ شي، نو ځکه دا پلاوی رالیږلی دی. نو دغه علتونه دي. او بل دا چې امیر خان متکی خپله په ترکیې ته چې کله کانفرنس ته ورغلی و، نو اوس پورې هم هلته پاتې دی. موږ یو بل هم اورېدل چې ممکن چې دغه یو داسې یو معمولي غونتې جراحي عملیات هم شوي دي، لیکن بهرحال که هغه نه مو د راتلو جوګه نو افغانستان طالبان حکومت غوښتل نو وزیر خو رالیږلی شو، او د وزیر به یو د پلاوی کې وزیر و، نو ممکن نه چې لږ غونتې د پلاوی هغه حیثیت لږ لوړ و او غونډو کې بیا لږ مشکل هم نو، ځکه چې خارجه وزیر سره که څو غونډه کوي هم، او دا د افغانستان لپاره خو مهم ځکه چې د افغانستان لپاره یو صندوق اعلان شو تیره ورځ، یو فنډ اعلان شو د اسلامي ترقیاتی بینک لخوا. نو بهرحال پلاوی خوشتا، لیکن هغه رنګ اهمیت به نه وي. تاسو څنګه پښتنو کې حضور به دومره محسوس نشي.
بلې، او ترتیبات نن څنګه نیول شوی؟ آیا په نننۍ غونډه کې هم د پخوانی دولت څوکۍ ایښودل شوی ده او د افغانستان بیرغ هماغه پخوانی درې رنګ دی، او کنه د ترسمبر غونډه او نننۍ غونډه یو څه فرق لري سره؟
تر اوسه پورې خو ډېر شیان د حال نه چې کوم ځای کې دا د پارلیمان پاکستان پارلیمان په حال کې چې کومه دا غونډه ده، په نو هغې نه خو ډېر شیان بهر لا نه دي راغلي. البته لږ شېبه وروسته دا غونډه شروع کېدونکو ده، میلمانه هم د پارلیمان حال ته ځینې ورغلي دي، ځینې روان دي، د پاکستان یو لس بجې ټاکل شي او چې دا غونډه شروع شي، لیکن ممکن ده چې لکه غونډه نا وخته شروع شي دا لا معلومه نه ده، لیکن تیر غونډه کې خود افغانستان چوکې خالی و. البته بیرغ افغانستان ملي بیرغ هلته وو، او زما خیال چې په دې کې به بدلون ځکه نه وي چې څنګه ملګرو ملتونو کې د افغانستان چوکې تیر حکومت سره ده، نو او دلته خالی ده، نو ممکن ده چې دا بیا هم خالی وي. خو کله بیا دا غونډه شروع شي رسمي او خارجه وزیران په خپل خپل ځایونو کې، بیا به لږ واضح شي چې څه صورت تیار شي، لیکن دا که خو شک بنوي چې چونکه چوکې اوسنی حکومت سره نه ده، چا په رسمي نه دی پیژندلی، نو ممکن ده چې چوکې خالی پاتې شي. بیرغ خو ډېر زیات استعمال دی، بیرغ خو هم د افغانستان ملي بیرغ وي.
کور ودان طاهر خان صاحب اتمن به په راتلونکو خبرونو کې له تاسو سره تماس نیسو، او اوریدونکو ته به د اسلام آباد د نننۍ غونډې وروستی حال ورکوو. کور ودان په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان و چې دغلته د اسلامي همکارۍ د غونډې په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم تاسو خپل پروګرام د ازادي راډیو د سندرو میلمانه
د سندرو میلمانه
تیرا کیسه ختموم حضور کتاب تړما د سمنک سرودتا تار دروباب تړما یو نوې نظم لیکم نوې خبرې لرم ستورو تزان رسوم سپینی وسرې لرم د جنگ تر کوره ورزم ورته پیغام لرم په توره نه ورزم ورته سلام لرم د نوې ورځې په مخ د نوې کال په خاطر تر تلمن غړوم د سل جلال په خاطر ترمنز ممرال ویگا ماو جانان می پریگده زخمی گریوان می پریگده افغانستان می پریگده درنو بریدون کو سلام نوی کال او نوی پسرلیم و مبارک هیله ده چه نوی چوالده سولومره المریز کال در تا ده سولی او خوشاله کال وی. دوستانو دغه پرونه مو د نوي کال او نوي پسرلي لپاره ځانګړې ده چې خبرې او سندرې دواړه پکې دي، یعنی واځي د سندرو نه د بیلا بیلو ملمنو د خبرو ملمانه به هم وي.
هر ګلاب مو شراب شو دادا مستو په سر لای دی دادا مستو په سر لای دی دادا اور سب تکو بیتم هر پان خمار دا هر ګلاب مو شراب شو دادا مستو په سر لای
دادم
پسر لائی دے دادا کو سب تکو بیدار ہر پان اپ مارے دا ہر گنا مو شراب شردار ماس کو پسر لائی دے دادا کو سب تکو بیدار ہر پان اپ مارے دا ہر گنا مو شراب شردار ماس کو پسر لائی پسر لائی
دا د مست پسرلی دی استاد ناشناس دی ډیر کاله نور هم مخته ژوند دی اوس دی مست سندرغاړي سره یو سرفراز خان مننه چې په خبرونه کې را سره یې په سر کې اوریدونکو واړي پوښي چې څنګه او کله مو موسیقي ته مخه کړه
بچپن سے د موسیقی سره زما شوق او والد سے هم موسیقی کړي وا سندری ویلی بھی کمپوزیشن کړي او بیا زما په کورونه کې زب بیا زما شوق پیدا شلو نو راغلم او علاقہ چې د زما زو افریدیم په قوم خیبر جن سے باڑے سره تعلق لرم گیلانی منزل الت کې زیږیدلې ما او الت تر لسم جمعه ته پورې سبق هم الت کې ویلې دي نو د شوند غرنګ روان دی بیا موسیقی ته پکې راغلم
سرفراز خان د سندرو شمیر مو څومره دی او ډیر ځله د چا شاعری او کمپوزونه خپل سندرو ته انتخابوي
د سندرو شمیر خو ما ته پته نه چې ما څومره سندری ویلي دي خو ما ته د شمارختی پته نشته دی خو تر دې دمه لکه چې زما هغه البمز براتلل اوس هغه البمونه بند شول لکه ست البم بند شول هغه نه ریلیز کیږي یوټیوب دی نو زبا خیری والیوم چې زراغلی و غزما په خیال چې پنځه پندوسم او کشپق پندوسم اوس داسې مان هیر دی نو هغه لاست البم دغه ریلیز شو او د کمپوز په والی سره بدرته وم چې مخکې خو زما سره صاحب ګل زما کمپوزیشن ډیر کړی دی صاحب ګل استاد او ماستر علی حیدر هم را سره کمپوزیشن کړی دی ماسان استاد را ته کمپوزیشن کړی دی داسې مختلف نور هم ډیر کمپوزران دي چې هغه سره ما کار کړی دی او ډیر زیات کمپوزیشنونه چې دي هغه مې پخپل هم جوړ کړی دي تر اوسه پورې اوس خو لګیا یم نو څه ما د ګډ غونډه کوشش دی دومره خو پوهېږم نه او څه ما د ګډ غونډه کوشش دی بس هغه پخپله کوم کمپوزیشن پخپله تیارو تاسو د شعر خبر وکا نو که شعر زه درته دا وایم چې زه کلام ګورم جی شاعر ته نه ګورم او ویلی می د سایل صاحب کلام ویلی هم صاحب بابا می ویلی خدای بخلی خیبر افریده خاطر افریده می ویلی دی او فلی سبحان عبد می زیات ویلی دی عباسی یوسف زی صاحب می ویلی دی صاحب شاہ صابر می ویلی دی عزیز مانروال می ویلی دی او داسې نوی شاعران چې دی لکه ودان عثمان خیل یو شاعر دی او کلام ډیر خو نو ما غم ویلی دی او منیر بنیر می ویلی دی داسې ابرار غر می ریکارډ کړی دی
او په سندرغاړو کې ډیر خوښ څوک دی
زما خو خپل سندرغاړي زما د پر ډیر خوښ دی ډیر محترم دی استاد خیال محمد صاحب هغه می اوریدلی دی ډیر استاد شاولی می اوریدلی دی گلزار عالم می اوریدلی دی بیا که زه دا وایم چې زما د خوښې سندرغاړي او ډیر زیات می څوک خوښ دی نو هارون بادشاہ می ډیر زیات خوښ دی هغه می اوریدلی دی دغه سندریا اورم او دغه کمپوزیشن اورم ملګری میم دی او کمپوزیشن یې ډیر خوند راکوي او ډیر سورلی سندرغاړي دی
د نوی کال او نوی پسرلی په مناسبت دی اوریدونکو ته ډالۍ څه ده
د نوی کال لپاره خو ما څه سندرې صف کړې دي ویډیو باندې کار شروع دی اډیو برابر ده په ویډیو کار شروع دی نو می درب نه دی چې خدای دیو کې چې دغه کوشش مې دی چې هغه ریلیز کړم د سپرلی موسم دی زبردست زما یو غانه و چې د سپرلی باران وریږي او ما سیزی باران وریږي او د دیدن ارمان دی مړ کړم زړه مې چوي باران وریږي دا د فلی سبحان عبد سی بیو کلام ما ریکارډ کړو نو وی به هم په یوټیوب باندې شته دی او زما لغاړې دی مینوالو ته ڈالے بھی تو یو ٹپا دے تاسو تا ڈالے بھی تاسو ٹول ٹیم تا چھے پپا سرلی را پے خو کا پپا سرلی را پے خو کا چھے گرد رہے ہیں دے گلو نوڈا کا کم
پرلی باران وریگی ماسی زی باران وریگی او دس پرلی باران وریگی ماسی زی باران وریگی دی دی دن ارمان دی ملکم دی دی دن ارمان دی ملکم سرمی چوی
پرلی باران وریگی ماسی زی باران وریگی سیسی باران وریگی دیدن ارمان دی ملکم دیدن ارمان دی ملکم سرمچوی باران وریگی اس پرلی باران وریگی ماسیسی باران وریگی دیدن ارمان دی ملکم دیدن ارمان دی ملکم سرمچوی باران وریگی اس پرلی باران وریگی ماسی زی باران وریگی بدسی باران وریگی ماسی زی باران وریگی دیدن ارمان دی ملکم دیدن ارمان دی ملکم سرمچوی
پسرلی باران وریگی ماسیزی باران وریگی دیدی دن ارمان دی مرکم دیدی دن ارمان دی مرکم سرمیچوی باران وریگی پسرلی باران وریگی ماسیزی باران وریگی
د سپرلی باران وریږي. زه وایم باران که اوري ودی اوري واوره دې نه اوري چې لارې بندوینه. سرفراز ده مو واورېدل چې هارون باچایي خوښېږي، نو داسې به څوک وي چې پادشاه یې خوښ نه وي؟ هغه خو د زړونو پادشاه دی. هارون پادشاه هم په خپرونه کې لرو او هغه هم خالي لاس نه بلکې ډکې منګولې.
سلامونه د آزادۍ رادیو درنو خوږو اوریدونکو، زه هارون باچایي ما او زما سلامونه او د نوی لمریز کال د پیل مبارکي په دې هیله چې ومني خدای دې د نوی کال په وطن کې د خوشحالۍ او خیرازۍ کال او وختونه وګرځي. د ازادۍ رادیو د هنري خپرونه ده. زمونږ ملګری او همکار تورمان صاحب رانه هیله کړې و چې یو څه د خپل هنر پاړه هم اوریدونکو ته ووایم. نو زه خو مسافر یم دلته په اروپا کې، ما له مشال ریډیو سره کار کوم، دلته هم هنري پرونې مخ ته وړم او په څنګ کې هر کله چې وخت راته ملاو شي نو په کال کې داسې یو یا دوه سندرې هم جوړې کړم او بیا خپرې کړم. نو په دغه تیرو وختونو کې مې هم یو څه خپرې کړې هم دي، یو دوه سندرې او یو دوه راسره نورې هم تیارې دي چې یو غزل دی، دواړه البته غزلونه دي. یو د رازق فهیم زمونږ د بلوچستان د لورلای چې بوری ورته وایي زوړ نومې دی، د هغې زموږ ملګری دی په اسلام آباد کې اوسي، د هغې یو شعر مې ریکارډ کړی دی، ویډیو مې ورته جوړه کړې ده. او بل زمونږ د سوابای د مانیرای یو زموږ ملګری شاعر دی انور مانیروال، د هغې یو غزل مې هم جوړ کړی دی. آډیو یې بشپړ ده، کارونه یې بشپړ دي او ویډیو باندې کار روان دی. نو دغه دو سندرې سره نورې دي چې زه زما هیله ده چې په دې نوي کال کې له خیره په مناسبو وختونو خپلو پښتنو ته د خپل زما د هنر چې کوم مینهوال دي زما سندرې خوښوي هغوی ته زه ډالۍ کوم. نو بس بیا هم زما سلامونه او مینه ومني او دغه نوی لمریز کال مو ډیر مبارک او بختور.
مرگ ندی مرگ ندی تول تا تپتمدی ټول تا تپتمدی کته راوړي خواږ ورته خمس دے او ڈارس دے اے خمس دے او ڈارس دے لرم خان زلورتا وچیو یالے وسا تی وچیو یالے وسا تی رازی آخی روب ورتا تر گو پجادو مسپن باور دیلا استاد تو رستر گو پجادو مسپن باور دیلا استاد تو رستر گو پجادو مسپن باور باور دیلا سمبدا حالات شی سمبدا حالات شی گوری کاغ ورتا کمس دے او ڈارس دے اے کمس دے او ڈارس دے لرم خان زل ورتا اچھی ویالے وسا تی اچھی ویالے وسا تی رازی آخی روب ورتا
ترغاړه ناسیم شپاس پګمې سره کوما خبرې د جانانا ل شپلې سره کوما زینکو محمد نسیمی کوي خو د خوک پوکی څختن محمد نسیم را سره ده او راته وای چې شپلې څنګه ستکړه
زه په شپلې کې استاد نه لرم او شپلې زه ماشوم مدسي دولس کال بوما بس دغه جنگ جګړی دی په افغانستان کې الله پاک دې په ټولو افغانانو رحم وکړي بیا مهاجر شو زموږ پلارم دلته د دې جنگ جګړو قرباني شو مونږ هم پکې مالول شول نو بیا زه پاکستان ته مونږ مهاجر شو نو پاکستان نه یو ورځ راغلم چکر مې راووه کلی ته بټیکوټ ته نو چې کله بټیکوټ کې زه د ګاډی نه کوسم نو په هغه وخت کې دومره آبادیم نه وه او یو شپونکی لګی و چې هغه خپله رمای سرن تراوړې وه نو شپېلی چې کله هغه شپونکي وغږوله په ما باندې ډېر زیات تاثیر وکړو. هغه وخت کې زه ماشوم عموم او لاسرسی به هم شپېلۍ ته نه درلودو، نو ما به داسې یو لرګی پیدا کړی او داسې یو درې څلور لیشتې لرګی و، کابل راډیو نه به شپېلۍ غږېدله په یو ښه انداز کې. نو چې کله به دا شپېلۍ غږېدله، ما به دا ګوتې په دې لرګي باندې هسې خوځولې را خوځولې د هماغې په سور باندې. خو بس کوشش مې کوو چې زه یوه شپېلۍ پیدا کړم. بیا مې چې کله شپېلۍ پیدا کړه، بس داسې یو لس شل ورځې به مې واله راواله چې بس بیا پکې تکړه شم او هر قسم نغمې پکې غږولی شم. کومه نغمه چې تاسو یې غوښتنه لرئ هغه پکې غږولی شم.
نسیم جانه وایي شپېلۍ ځواني مرګي لري، خو تا د الله لري لکه چې دا خبره دې دروغ کړه.
شپېلۍ غږول چې دي دغه ځواني مرګي نه لري. دا چې کمې دود دي، تورمان صاحب دغه خبرې دا پخوا د بېلمۍ کچه لوړه وه، او اوس ماشاءالله خلک ډېر پوه شوي دي، او دغه پخوانۍ خبرې چې کومې دي دغه ته خلک ترجیح نه ورکوي. زه به د لسو کالو مو یا یولسو دولسو په شاوخوا کې چې شپېلۍ ما غږولې ده، او نن سبا تقریبا به درته ویمه چې د دوه څلوېښت یا درې څلوېښتو کالو په عمر یمه. تر اوسه پورې شپېلۍ غږومه، خو الحمدلله مونږ لا نه یو ځواني مرګ کړي.
نسیم جانه دا هم وایي چې شپېلۍ مین کس غږوي، ستا په زړه کې خو څوک نه وي؟
زه خپله د مور نه یو زوی وم، بیا معلولم سومه. نو مور راته په ماشومتوب کې واده کړی و، او الحمدلله اوس مې دولس بچی دي. البته بچی مې شپږ و، خو درې وارې دوه دوه وشو. نو چې کله دوه دوه وشو، درې وارې دوه دوه شپږ ورسره دا جمع کې، نو یو درجن ماشومان تې الله پاک راکړه. او مئینتوب خو داسې دی چې څوک په پیاسو مئین دی، او څوک په الله مئین دی، او څوک په خپلې معشوقې مئین دی. او بس زمونږ مینه چې ده، بس د الله پاک سره ده او د الله پاک د رسول سره ده. خو دا شپېلۍ مونږ د ډېر غمه به ځان سره وهله چې ډېرې زیاتې ستونزې مونږ په ژوند کې لرلې او لا لروي. خو بس بیا هم دغه اوس کوم حالات چې دي، دغه کې مونږ هغه شپېلۍ هم نه شو غږولی، ولې چې اوس دغه امارات حکومت راغلی دی. نو اوس مونږ به مخکې دلته پارکونو کې کله کله داسې ښه چمن له ورغلو، نو هلته به هم شپېلۍ وغږوله. نو دا د زړه غمونه او دا بړاسونه به هم پکې ویستل. خو هغه شی هم اوس نه شو کولی، ځکه چې دغه وخت داسې د دې تقاضا نه کوي چې مونږ شپېلۍ وغږوو، ځکه چې مشکل به تې جوړ شي. شپېلۍ مونږ اوس بنده کړې ده تر دې دمه.
مننه ډېره ډېره. اوس نو راوغږوه یوه ښکلې پسرلنۍ نغمه چې هغه د چا خبره د زړه زنګ ولرې کړي.
درته پسرلنۍ یوه سندره ده، وایي ما نه جانان غوښتې سپورې څړې ته ګلوله. دا شپېلۍ ډېره زیاته خرابه ده، دا چې ما له مخکې ویلې وی که نه، زما نه یو چا وړې ده، خو د هغې نمبر باندې مې ډېرې ټرین وکړي. له راخیل صاحب راته وویلې، خو بس هغه نمبر هغه سړی بند دی چا چې کومه شپېلۍ وړي. خو دا یو بېکار شپېلۍ ده، هغه په لس روپۍ چې کېږي هغه شپېلۍ ده. خو زه توکل په خدای څه گزاره به تې واخلو.
Beep, beep, beep.
د نسیم جان نړۍ مننه همې له خبرو او همې له شپېلې مننه. دوستانو، تمثیل هنر دی، خدا هنر په افغانستان کې خوار وو او خوار دی، خدای دې باقی ورته خیر کړي. ځوان مماثل ضیاء الرحمن لالا خیل را سره دی، ورسره خبرې کوو. لالا خیل صاحب، که مهرباني وکړئ د خپلو کارونو په اړه راته ووایئ چې کله مو تمثیل ته مخه کړه او تر اوسه مو لاسته راوړنې څه دي؟
تورمان صاحب، سلامونه تاسو ته، د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. په دې هیله چې دغه نوی کال د خوشحالۍ او سوکالۍ کال وي د ټولو هیوادوالو لپاره. د تمثیل او ډرامو تراتګ زما په 1940 کال کې شوی دی، چې هغه وخت زمونږ په ننګرهار سیمه کې یو سیمه ایز راډیو فعالیت پیل کړ او لاول ورسره ما د تمثیلي پروګرامونو برخه واخیستله. بیا دا چې څومره په تمثیلي پارچو کې مې کار کړی دا ماته نه دی یادې، ځکه چې ډېرې زیاتې دي او ډرامې چې دي زما اکثره ډرامې زما اوږده سیریالونه دي، چې په هغې کې کمه برخه چې ده هغه 10 برخې ده. بله ډرامه چې زما وه د چمن ګل داستان په نامه باندې 350 برخې وه. بیا چې دا ما په خپله ډایرکشن هم کړی وه، دا مې لیکلی وه او د په ننګرهار کې خپرېدله. د دې نه پرته یو بله ډرامه چې هغه په نړیوال میډیا باندې خپرېدله او مطلب په افغانستان کې له افغانستانه بهر، نو هغه د پولی پوری په نامه باندې ډرامه وه چې 1415 برخې وه. د هغې هم زه لیکوال پاتې شوی وم او لیکوال یم او دغه 1415 برخې ما پکې کارم کړی دی، ما په خپله لیکلې وي او دغه منیجمنت هم ما کولو. نو د پولی پوری ډرامه تقریبا چې 12 کاله دا و چلیدله، په 2008 کال کې پیل شوی او بیا په 2006 کال کې هغه بند شوله. نور فلمونو کې مې کار نه دی کړی، البته په تلویزیونی ډرامو کې مې بیا کار کړی دی چې دام تقریبا داسې 10-15 شاوخوا ته برابرېږي، او نور مې تمثیلي او تفریحي پروګرامونه په تلویزیونونو کې ترسره کړي دي او هغه خپاره شوي دي.
لالا خیل صاحب، ډېره ډېره مننه. د نوي کال او نوي پسرلي په اړه اورېدونکو ته کوم پیغام یا ډالۍ څه لرئ؟
د نوي کال په اکله مې پیغام دا دی چې مونږ او تاسو ټول دا ادعا لرو چې نوی کال دې بختور شي، سوکاله دې شي. خو دا سوکالي زمونږ او ستاسو په لاس کې ده. په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې هغوی د خپل ولس د خیرازې دپاره سره یو موټی شي، له زړونو نه کینی او بغزونه وباسي. بیا په سیاسونو باندې د نوی کال په خاطر باندې غږ کوم چې نوی کال دا د خوښۍ شپې وي، د خوښۍ او د شیبې وي. نو راځئ یو بل ته سره تیر شي او په یو میز باندې، په یو ټغر باندې سره راټول شي او د یو سوکاله او پرمختللي افغانستان لپاره سره یو ځای شي، لاسونه سره ورکړي. زما خپل پیغام همدغه دی او زه غواړم چې د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته یو خاصه ډالۍ چې هغه زما تمثیل دی، د نوي کال په حکم یو تمثیل کړی دی چې دواړه آوازونه زما خپل دي، دا زه دي خپل اوریدونکو ته ډالۍ کوم په دې هیله چې دا په ډېر څه باندې ومني. نو هغه څنګه وي چې برګ سبز تحفه درویش، نو زمونږ له خوا نه دي اوریدونکي دغه تحفه په ډېر څه باندې ومني او تاسې هم ومني. ډېره مننه چې مونږ ته وخت راکړه او د زړه خواله سره وکړه. آباد او سوکاله اوسئ. نو دغه ډرامه په اوریدونکو باندې په شریکه باندې ورو.
ډیره ډیره مننه لالا خیل صاحب چې زموږ زولۍ د تشپرینو خو ده. دوستان واورو، لالا خیل صاحب په دوو رولونو کې لکه هغه د هندي فلمونو دلیپ کمار.
من ګل از ویا تکړه شله خیره، کار نور را خلاص دی، بس دا دو بوټی چې وکړو بیا به زو کور ته. پلاره محترمه، ولا کمینو تکار دل غسکی گی دوم را ہوگی مکانه چی پا خیده کبی اسمانی تندرو نگوندی گراسا آلی اچود دی. زویا حمت ما بیالا، شکر دی زوانی ام دقا دی وقت دی چی ام زان تا خیر ورسی او ام نورو تا. لارا مختانما، عجیبه خبالا که نیلگی پا خپل از مکا کدو او خیر بی نورو خلکو تا رسی گی. از زده دیده چی چا تای ده خدا پا نامه وادو بخی
چا تای بخم نا نیالگی بز منگوی.
نو بیای نور تا خیر چنگه ده چیگه ها؟
ګور زویا مال او خیارانو ناوری دی دی چې د ونو کرل د سیمې اوا تازه او پاکه ساتي. په کومه سیمه کې چې شنې ونې زیاتې هلته بارانونه ډېر کېږي چې د وچکالۍ خطر ورسره کمیږي.
نو پلانه محتادمه چې بادالي نه کېږي که نه بیا خو به سم محتادم محتادم سیلابونه هم دا وزي وڅده دا خو زمونږ په نقصان دي که نه. پلانه محتادمه بس دی نور لرګي نه کړو سیمې کورونه هم سیلابونه ویسي.
نه زویا کورونه هم سیلابونه نه وړي مه ورخطا کېږه. همدغه نیالګي چې مونږ یې کرو د سیلابونو د خطر مخنیوی کوي و که نه.
پاپیر دې د احمد شه پلغه دا محتادمه خو د اختیا
رښتیا څه خبره وکړه که نه.
ما ویده مونږ خو به نیالګي وکړو خو هغه د سیب زخمان زامن نه دي هغوی دې دودان دي کله په لاسونو دا وباسي او کله په میږو وزو باندې خوري یو نیالګی د هغوی د لاسه نه شین کېږي او چې دا شي که نه نو زمونږ خواري خو اباشته.
ای زویا بېغمه شه د دې خبرې مې غم خوړلی دی. د کلي په جومات کې مې خبره یاده کړې چې نن نه وروسته که هر چا د بل سړي نیالګی وویسته او یې چېرته په مال باندې وخوړه زیان یې ورته ورسو د یو نیالګي په بدل کې به پنځه نیالګي ورته راوړي او کاري بی.
یاده یمه پلاره محتادمه زندآباد.
هله زویا اوس نو مټې رابډ او کار وکړه د خیره چې خلاص شي.
یمنو ده چې ستا بلا هم خلاصه ده. دا دوه نیالګي څه چې یمه شل نیالګي خو به درله وکړدمه زه خو چې زړه نه اتلومه په همدې خبره ما ویل چې د سید رحمان زامن یې داته خراب نه کړي او د هغوی غم د خیره سره تا خواده دی دی مه پلاره محتادمه چې دا دوه نیالګي مې وکتل که نه نور پسې ځم نور داودم بیا نور پسې ځم نور داودم بیا نور پسې ځم او نور داودمه.
دوستانو په تمثیل کې مو واورېدل چې زموږ ځوان ممثل د نیالګیو په کېنولو ټینګار کولو خو دا یوازې لالاخیل نه دی. ځوان سندرغاړی جاوید امیرخیل هم وایي نیالګي کېنوئ یو د ځان لپاره او یو هم د افغانستان لپاره.
سلامونه درنو وطنوالو د هنر مینوالو جاوید امیرخیل یم. نوی کال مو مبارک او بختور. درنو دوستانو د خپل ځان لپاره د افغانستان لپاره یو یو نیال کینوی چې سبا تاریخ استونه جوړ شي او د افغانستان فضا هوا رنگ خکلی او سمسور کی.
باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے لک باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لک باران میں بزڑ خو خو ورے دل راغلے
عمر دے ڈیر دے ہم تا اس میں یا تو نرانے
زړه خو خو غوري دا لراغلي خبگان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول خوش پکے خبگان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول خوش پکے کرون سہارا بموش میں بنو لے کرون سہارا بموش میں بنو لے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے راغلے لکھ باران میں بدل خو خو ورے دانے راغلے سنگ دیکھ دے چی میں پکو تو را کولے راغلے سنگ دیکھ دے چی میں پکو تو را کولے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو گوارے دلے راغلے لکھ باران میں بدل خو خو گورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اولے
ویس پرلے براشی پانی وشنیشی جوندی بکلا دا حدیریشی دا پختو موسیقی دا بابا استاد گلزمان روح دے خادوی او رو دا تلیات سندرغاڑی دا تلیادا سندرہ پا گلغنڈی دا رغوان جوڑی میلی دی نوے کالمو پختور
لاس رکھا